د مشال ریډیو خبری خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې دی او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د غیاو ساته خبرونه درته به حمزه حسیبه شهید وړاندې کوم په دې خبرونه کې بعد وزیرستان د ناکراری او تازه رپورت درکړو او د سیمې د حالاتو جاج مو هم درته اخیسته دي خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه درته به هم شاهین بونی دی وړاندې کوي
بمبي مهم خبرنا د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلن کیږي پاکستان امریکا او افغانستان ته د خپلې پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی د پاکستان پوز د خبريال سلیم شهزاد د وجنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده او په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې درې کسان وجل شوي دي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په اتفاق سره فیصله کړې چې د طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلن کیږي تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا په القاعده او طالبانو یو شان بندیزونه لګول شوی وو د نوي قرارداد لمخه بعد دواړو شبکو په غړو د سفر د بندیزونو او د هغې د اساسو تړلو لپاره خپل خپل تور لیستونه جوړول شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس ویلي چې د القاعده او طالبانو لخوا د راپی خطر سره د مقابلې لپاره ملګرو ملتونو مهم ګامونه پورته کړي دي د ملګرو ملتونو لپاره د جرمني سفیر پیټر ویټګ اویل د ګام په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې ډېر مرسته وکړي پاکستان په خپل پوله د ناتو د جهازونو دراوړېدو او افغانستان لخوا د وسلوالو په مداخلت امریکې او افغانستان ته احتجاج کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د امریکې سفارت ته په مومندو کې د ناتو د جهازونو پراوړېدو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده د بهرنیو چارو وزارت د ناتو جنگي جهازونو لخوا په مومندو کې په یو پوسټ د بریټ تور لګو ولیدا سپیناوي ونکه چې د بریټ کله تر سره شوی دی وزارت په پاکستان کې د افغانستان چارج ډی افیرز مجنون ګلاب هم راغوښتلی وو او ورته په باجوړ کې د افغانستان لخوا د وسلوالو په برید احتجاج کړی دی چارواکي وایي په کونړ کې د هغه توغندي لګیدلو سلور ماشومان وجلی چې د کرښې له پورې غاړې قبایلي سیمونه ویشتلی شوی دی د کونړ د امنیه قومندان جنرال ایوز محمد ویلي دا توغندي د جمعې په ورځ په سرکانو ولسوالۍ کې لګیدلی دي د نوموړي په وینا په تیرو څو ورځو کې د سلو په شاوخوا کې توغندي د کرښې له پورې غاړې څخه په سرکانو ولسوالۍ ویشتل شوي دي رسنۍ وایي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا توغندي چا ویشتلی خو د کونړ د امنیه قومندان وایي دا سیمه د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د فوج د توغندیو هدف ګرځېدلې ده د پاکستان فوج د خبريال سلیم شهزاد د وجنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اتر عباس په یو بیان کې ویلي چې د خبريال د وجنې پلټنې دی وشي او خلکو ته د رښتیا څرګند کړي شي د فوج د ویان دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې د خبريال د وجنې په اړه د پاکستان په استخباراتي ادارې آی ایس آی باندې تورونه لګول کېده د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت د خبريالانو د مرکزي اتحادیې په غوښتنه د سپریم کورټ د یو جج په مشوره کې کمیشن جوړ کړی دی په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد تازه قهرجنې مظاهرې پیل شوې دي چې د راپورونو تر مخه پکې 14 عادي وګړي وژل شوي دي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د شام په مشرقي برخو کې ډزې شوې دي حکومتي میډیا او د پولیس چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو ټولګو په بریدونو کې یو پولیسواله مړ او نور شل زخمیان دي په کراچۍ کې د هدپی وجنو لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې د تیر مازیګر راهیسې درې کسان وژل شوي دي چې یو پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري د مشال ریډیو خبريال وایي چې په کراچۍ کې د امنیت په ځای کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او متحده قامي مومنټ په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه شوي دي ولی بیا هم دغلته د امنیت وزلا په خرابېدو ده تیرو دوونو کې په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیرابیلو پیښو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي په لیبیا کې د هیواد د مرکزی ښار ټریپولی په مشرق کې د باغیانو او د معمر قذافي د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري راپورونه وایي چې د دواړو اړخونو نه درنې وسلې کارولې کیږي او د جمعې په ورځ د ناټو جنگي جهازونو بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شپږ چودنې اورېدلې شوې دي. د باغیانو د ټریپولي ښار لور ته مزل ګړندې نه دی او د ناټو لخوا د هفتو د بمبارۍ نه وروسته هم د معمر قذافي یو څلوېښت کلن حکومت پای ته نه دی رسېدلې. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون د سیکرټریټ مشرې د نړۍ په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د گرین هاوس ګیسونو د اخراج په معامله د اختلافاتو لرې کولو لپاره را روانو میاشتو کې په کیدونکو خبرو اترو کې برخه واخلي. د سیکرټریټ مشرې کریسټیانا فیګویورس د جرمني په خاربون کې د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو غونډې ته وینا کوله. مخ په ترقه هیوادونه اصرار کوي چې سلويخ هیوادونه د کیوټو پروتوکول تر مخه د کاربن ګیسونو د اخراج کمولو ژمنه کړې وه او باید د دغه ژمنې پوره کولو لپاره د کیوټو پروتوکول د بیا نوي کولو او د دې د غځولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. ولې صنعتي هیوادونه وایي چې باید نړۍ ورسره د کاربن ګیسونو د اخراج په معامله قانوني ذمهوارو ته غاړه کړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین بنیدی درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې بلما حسیبه شهید سره دغه څه ووري. و باوري چې پاکستان د امریکا په ځینو ورځپاڼو کې خبرې شوي هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستان په وزیرستان کې د طالبانو مرسته کړې ده. د پاکستان د پوز وایند
بالکل یہ غلط بات ہے کیونکہ جو انفارمیشن تھی یہ چار فیکٹریز کی تھی کہ یہ خبر کہ جی وہ پہلے سے ان کو بگا دیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اخوا په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د ناکرارایو او مرګ ژوبلې تازه حال درته درکو. په کراچۍ کې به مو د هدفي وژنو له دوامه خبر کړو او په کوټه کې د هدفي وژنو له عمله د نامتو اولمپیان ابرار حسین د وژل کېدو او د ژوند په اړه اوري او د شام د حالاتو جاج مو هم اخیسته دي. په شام کې د مظاهرو له تازه لړۍ مو خبرو. په پښتونخوا کې به د لسم جمعه د امتحانونو د نتایجو څخه د ناخوښۍ پر ضد د زده کوونکو د ځان وژنې حال درکړو. د ثوابې د وژل شوي زده کوونکي پلار د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو که وخت را سره یاري وکړه. نور ګڼ خبري رپورټونه هم درته خبرو. تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. په پاکستان د امریکایي زینو رسپانو لخوا هغه راپورونه په سختي سره رد کړي دي چې ګنی دوی پوز وزیرستان کې د بارودی سرنګانو کارخانو نه د طالبانو په تیښته کې د هغوی مرسته کړې ده. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ریاض مسخیل پر راپورټ کې.
د پاکستانی پوز د خبر پاڼې سره سم بعضی امریکایي ورځپاڼو کې داسې خبرونه راغلي وو چې پاکستانی عسکر په وزیرستان کې د بمونو او بارودی سورنګانو نه د طالبانو په وتو کې د هغوی مرسته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګې قائم مقام مشر او ویاند بریګیډیر سید عظمت علي دا خبرونه بے بنیاد او بلل او وی ویل
بالکل یہ غلط بات ہے کیونکہ جو انفارمیشن تھی یہ چار فیکٹریز کی تھی.
دی وچ دا بیخی غلط خبر ده. مونږ سره د سلور کارخانو اطلاوا خو کله چې مونږ هلته ورسېدو نو پته ولګېد دا چې دوه کارخانې دي او دوه هسې خوشی کندري. مونږ هغه دواړه کارخانې ړنګې کړې او دې دوران مو بعضې کسان نیولې هم دي. دغه بله خبره چې کومه امریکایي مطبوعات کوي چې تیښته کې د طالبانو سره مرسته کړې ده داسې هیڅ خبره نشته. امریکایي ورځپاڼو کې د خپاره شوي انځورونو او خبرونو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر اسد منیر نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې سره به تعلقات په کوس کچ خراب شي او امریکې له خپل مطبوعات د داسې خبرونو نه منع کول پکار دي. بریګیډیر اسد منیر وایي
خراب وزیرستان کمپنی کا نا الطا کو بریگیڈیئر کپتان میجری اگر بتائی سر سے داول نہ کہیں چتا تو مجھ سے بدتمیزی کا عمل بندی جواب دے رہے
د اسد منیر په وینا د ایبټ آباد پیښې وروسته د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر خراب شوي وو او اوس ډیر په ګرانه دا تعلقات بیرته د معمول اړخ ته روان دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه نامعلومه وسله والو د امنیتي سرتیرو په پوسته برید کړی چې دوه سرتیري یې ژوبل شوي دي. په ځوابي کاروایي کې د توپ ګولۍ په ولسي ځایونو راپریوتي دي چې له امله یې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه عمر دراز وزیر له نور تفصیل سره.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې 13:12 د شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاه غلام خان سړک باندې سرګردان چوک باندې د پاکستانی عسکرو پر یو پوسته باندې نامعلومه وسله والو د سپکه او درانې وسلې سره برید وکړ چې په نتیجه کې په پوسټه کې موجود دوه سرتیري ژوبل شول. دوی زیاته کړه د دې برید په ځوابي کاروایي کې سکیورټي فورسز په بیلابیلو طرفونو د توپې ګولې وداغلې چې وروسته بیا د دواړو طرفونو د ډیر وخت پورې ګولې داغلې کېدې. په دغه ګولو کې یوه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ مچس کلی پر یو کور باندې راپریوتې ده چې له امله یوه زنانه او یوه ماشومه سونیلا وژلې شوې دي او درې زنانه او یو ماشوم سخت ژوبل شوي دي. همدغه رنګ یوه بله ګوله د میرانشاه بازار پر یو شخصي میډیکل سنټر باندې هم راپریوتې ده چې په نتیجه کې د دې سنټر په آپریشن تھیټر کې اور ولګېدو او درې کسان عبدالکریم محمود او محمد رحمان پکې ژوبل شوي دي. درېمه ګوله پر یو هوټل دیرا پریوته دا چلا عملای عبدالقادر نامی کس ژوبل شوی دی. ژوبل شوی کسان د میرانشاه روختون ته د درملنې لپاره راوړل شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر ډاکټر محمد رو وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټوټل خو 15 ایمرجنسی راغلي دي. هغه کې یو ځنانا یو ماشوم مړ شوی دی او هغه درې کم دی هغه ټیکټی هغه ځنانا په کې راته کنا هسپتال ته راوړی او هغه نه مخکې نه شوی او ماشوم په هسپتال کې سیریس و هغه مړ شوی. هسپتال ته 15
په میرانشاه بازار کې موجود ځایی خبریال ملک ممتاز د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي
میرانشاه سره دلته کې په چک پوسټ باندې چته راکټې پیر شوي وي نو هغې وجې نه میرانشاه کې چې څومره چک پوسټونه وال دي په هغې فایرنګ شروع کړو. دا دواړو طرفونو نه چې کوم فایرنګ شوی دی د مچسې په علاقه کې په یو کور باندې راکټ د کماټر ګولا راغورځېدلی دی چې په هغې کې نام نے شوی دی او تو بچا کے درمیان میران شاہ کی یو پرائیویٹ سوال سرجیکل اسپتال دے او نور رتا یو ہوٹل دے پتے کے دیر خلق زخمی شوی دی او خلق کے دیر خوف رس پیدا شوی دی چی دا اچانک دا شپے حملہ و شوا دل تک کو امن بالکل برقرار دے خدا سے اطلاع دے چی دل تک کے شمالی وزیرستان کو ماما دین دی علماء کرام دی غلا گیا دی چی مخ کی دا پر ادا سے پیخ و نشی
دا یاد و نے وردا چ سو کلا وڑان دے ہم شمالی وزیرستان ایجنسی کے کلا ہم دا رنگ پیخ رامنستا شوی دی نو پکے سو زلا ہم دغه شخصي میډیکل سنټر او هوټل په نخښه شوې دي کوم چې د میرانشاه کلا ته مخامخ دنګ امارتونه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د ناکرارۍ واورېدل چې 13 نامعلومه وسله والو د امنیتي سرتیرو په پوسته برید کړی چې دوه سرتیري یې ژوبل کړي دي او په ځوابي ډزو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له لږې دمې وروسته به په سویلي یا جنوبي وزیرستان کې د ناکرارۍ تازه حال درکړو.
دا مشال ریډیو ده.
د سویلی وزیرستان په سویلی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو پر یوې چک پوسټ یا پوسټې باندې د وسلوالو له لوري 15 توغندي لګیدلې دي چې د دې پوسټې یو سرتیری پکې وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو بل خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان له دانر رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د امنیتي فورسز په یو چک پوسټ باندې د راکټونو برید وکړلې او په چک پوسټ کې 15 راکټونه وداغل چې د کوم په نتیجه کې په چک پوسټ کې موجود د امنیتي فورسز یو سرتیری په هغه ځای مړ او دوه نور زخمیون شول. زخمیان شوي سرتیری سمدستي د بنو پوځي اسپتال ته ولېږدول شول. د مشال ریډیو په رابطه د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکی چې خپل نوم جواد اول او ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل د دې پیښې او په داغشه د مرګ ژوبلې په خلاف وکړلی. او دا یې هم زیاته کړه چې دا بری 13 ورځ ماسپښین 2 بجې د وانا لادا په روډ د سام په سیمه کښې وشه چې په کوم شې د امنیتي فورس سرتېریو هم ګڼ ځوابي ډزونه وکړل او په ځوابي ډزونه کښې د برید کوونکي د لورې نه درې تنه مړه او څلور زخمیون شول. خو طالبانو د دې برید او په دا کښې د مرګ ژوبلې په برا کښې لیا هېڅ نه دي ویلي. یادادوي چې د تېرې دو هفتو راسې په دا سیمه کښې په دا رنګ بریدونه کښې زیاتای راغلی دی او د روانې میاشتې په 14 نېټه هم د لده غونډي سر په سیمه کښې د 650 پنجاب رجمنټ سره تعلق لرونکي درې پوځیان په یوه بمي چاودنه کښې وژلي او څلور نور زخمي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. او سم د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې د سیمې د حالاتو په اړه څو ورځپاڼو ته شاهین بنوی کتنه کړې. راځئ په ګډه وورو.
کرسچن ساینس مانیټر کې خبریال او اس توحید دارشد خان په نوم د یو داسې ځوان قصه لیکلې ده چې د وسلوالو طالبانو په لمسه یې په وزیرستان کې د ځانمرګي بریدونو تربیت ترلاسه کړی و. خبریال لیکي ارشد خان هغه وخت د ځانمرګي برید کوونکي جوړېدو اراده بدله کړه کله چې هغه په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې زخمی شو. دغه وخت دی د 1400 کالو د برید نه وروستو طالبانو هغه د بس د ټیکټ اخستو لپاره روپۍ ورکړې او په زخمی حال کې کراچۍ ته ولېږه چرته چې مور تیمارداری وکړه او د دې قابل کو چې په یو سکول کې خپل زده کړو لا دوام ورکړي. اتلس کلن ارشد خان خبریال ته ویلي د مرګ او ژوند په منځ کې گیر شوی و. ارشد خان وړاندې د دینه د مدرسې طالب و چې وروستو ترې ځانمرګي برید کوونکی جوړ شو. د ارشد خان غوندې هلکانو د طالبانو لخوا بې لارې کېده د پاکستان نه د یو سیکولر ریاست جوړولو په عمل کې یو لوی خنډ او ننګونه ده. ارشد خان یو د هغه ظلمونه دی چې د طالب قمانډانانو د نیټورک په لاس ورغلی و. هغوی د ځان سره شمالي وزیرستان ته بوتلو او هلته یې ورلا د ځانمرګي برید کولو لپاره تربیت ورکړه. ارشد خان خبریال ته ویلي غوښتلې چې په یو وخت انجینیر هم جوړ شي او یو ښه مسلمان هم. دغه وجه وه چې مدرسې او سکول دواړو کې زده کړې کولې. هغه زیاتوي طالبانو ورله خوبونه خاورې ایرې کړل او ټول ژوند یې ورله بدل کړ. خبریال اویس توحید زیاتوي د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ ښار کې 1200 وړې لویې مدرسې دي چې زده کوونکو له ویډیا ډوډۍ او د اوسېدو ځایونه ورکوي. ارشد خان د خپلو زخمونو نه جوړ شوی دی او اوس په کراچۍ کې په یو سکول کې زده کړې کوي خو وایي اوس هم چې کله په اسمان کې ستورو ته ګوري نو داسې احساسوي چې ګنې اوس به دغه ستوري وچ وي او د ده وجود به ټوټې ټوټې کړي. وایي د هغه د پټېدو ځای د مور غېږه ده چېرته چې هغه د یرې نه د خلاصي لپاره سترګې پټي. نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو خطرو او د سیمې پولیسي او سیاسي حالاتو د دې په اغېز یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې لیکلي شوي دي چې د بی پولې خبریالانو یا رپورټرز وداؤټ بارډرز د ادارې له مخه پاکستان د صحافت د ازادۍ په انډیکس کې په 155 ځای دی او په اسلام آباد کې د نوموړي خبریال سلیم شهزاد د وجنې سره په کال 2010 کې د وژل شو خبریالانو شمیره 14 ته ورسېده.
تاسو مشال رادیو اورئ. پای بټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته له کرکټ سره مخامخ د پاکستان او امریکا اړیکې لا نورې هم کړکېچنې شوې. تر دې وروسته بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې کسان نیولي دي چې پکې د پوځ یو میجر هم شامل دی او دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې له امریکایي استخباراتي ادارې سره یې مرسته کړې وه چې اسامه پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس AFP لیکلي امریکا هڅه کوي چې اوس له پاکستان سره خپل خراب شوی اړیکې بیا سمې کړي. دا اړیکې به سمې شي او که څنګه یا به هم نورې کړکېچن شي. په دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په رپورټ کې موندلی شي.
رویټرز خبری ایجنټس د کارپوهانو لخلې وای امریکا پاکستان په دې مجبورول غواړي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اورپکو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. همداراز کارپوهان دا هم وای امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د بمونو او وسلو جوړولو د هغو کارخانو پر ضد هم عملیات وکړي چې په اړه یې باور کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتولو لپاره مرسته کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د جنوبی اسیا د چارو کارپوه لیزا کورټس وای پاکستان دا ښکاره کول غواړي چې هغه څه به کوي چې د دې هیواد د قومي امنیت لګټو سره سم وي که هر څومره امریکا ورته ووایي یا یې وکړي. د لیزا په خبره په داسې حال کې باید امریکا له صبره کار واخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یو استاد ډاکټر مظفر خان ظفر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوو هیوادونو اړیکې د هغوی د قومي ګټو پر بنسټ وي او پاکستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري.
د دو ملکونو د اړیکو اساس پر قومي ګټو ولاړ وي. زما په نظر د پاکستان او امریکا له یو بل سره ډېرې مهمې ګټې خوندي دي. دا مهال باید د دواړو ائتلاف او ملګرتوب ژوندی اوسي او دا ډېره ضروری ده. د دواړو ډېرې مهمې ګټې دي. د بیلګې په ډول پاکستان په اقتصادي ډول د امریکا له مرستې پرته نسي پاتې کېدای. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د ملک دننه د نادولتي عناصرو لکه طالبانو او نور ترهګرو ډلو لخوا سخت ګواښ سره مخامخ دی او پاکستان په ځان ته ځان د دوی مخنیوي او مقابله نسی کولای.
پوهند مظفر وای بلخواته امریکا هم پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره اړتیا لري. په افغانستان کې هم پاکستان ته ضرورت لري. د دې خبره په دې اساس د پاکستان او امریکا اړیکې به نور خراب نشي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې دا فشار چې دی دا به بلاخر کمیږي، دا به نه زیاتیږي، اړیکې به لا نورې نه خرابیږي او دا به د بالکل ختمېدو حتی هم نه رسیږي. پاکستان داسې نه سي زغملای. که اړیکې نور خرابې یا ختم سي نو یو خو به پاکستان په سیاسي ډول ځان ته پاتې سي او بیا په اقتصادي ډول به په فوري ډول راوغورځيږي، نسکور به سي.
پوهان مظفر وایي د امریکا او پاکستان اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې دي او دا په وړو خبرو نه ختمیږي. رویټرز خبری ایجنټس د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي لخلې وایي هر کس د اسامه بن لادن د وژنې په کار غوسه دی. امریکایان پخپله هم په دې پوه دي نو ځکه پر پاکستان فشار زیاتوي چې حالات سم شي، خو په داسې طریقو پرمختګ نشي کېدای. د چارواکي د نوم د نښودو په شرط دا خبرې کړې دي. هلته د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي د پاکستان د پوځ دننه هم داسې کړاو او د خپګان کیفیت دی چې آخر دا څه روان دي. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی ویلي دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن هم د فرانسې خبری ایجنټس ای ایف پی ته ویلي چې داسې موقع شته دي چې اړیکې پر مخ ولاړ شي.
مشال ریډیو وار
تاسې مشال رادیو اورې. په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري او په تازه پیښو کې د تیر مازیګر رئیس درې کسان نور هم وژل شوي دي چې یو یې د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د کراچۍ د امنیتي حالاتو په اړه تازه حال مو سات مخکې د مشال رادیو له خبریال ظفر کریمی نه اخیسته.
د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د تیر مازدیګر راسې د ښار په بېلابېلو برخو کې درې نور کسان د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان قادر خان سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وویل چې وژل شوو کسانو کې یو تن راز محمد نومېږي او دغه تن د دوی د ګوند غړی دی. د هغه په وینا راز محمد د ښار د اجمیر نګري د سیمې نه نامعلومو وسلوالو لخوا د تښتولو وروسته په ډزو وژل شوی دی. د دې نه علاوه دو نور کسان د ښار د سایډ ټاون او مبیر په سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو باندې وژل شوي دي. کوم چې واکمن اتحاد کې کوم درې ګوندونه دي، عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ، د دوی د چارواکو ترمنځ تر اوسه پورې څلور غونډې شوي دي ښار کې د امن په اړه باندې. او په دې باندې صلاح شوي مو چې اکثر د دوی جنګونه چې راځي دا په جنډو باندې ورچاکنګ باندې کېږي. نو پرون د کراچۍ صدر ټاون چې دی، د کراچۍ مرکزي ټاون دی، په دې کې داسې یو مهم شروع شو چې دغه ولچاکینګ او جنډې را کوزول چې دي هغه پیل شو. پرون ورځ اول مشپه چې وه دا په کراچۍ ښار کې مکمل امن و او داسې د بدامنۍ کومه پیښه نه وه رامنځته شوې.
په کراچۍ کې د مشال ډیو خبريال ظفر کریمی او چې د کراچۍ د ناامنۍ د پیښو پاړه مونږ ته حل راکوو. بیلابیل خبری رپورټونه مو واورید. د چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو نن پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي دار تعالی اسلام آباد ریاض موسی خیل وی.
د ایکسپریس ورسپانه اداریات وای چې په دې وروستیو کې خوښه سلور سوا شرخو خو د افغانستان لخوا د باجوړ په سیمه ماموندو برید وکړو او د دوران یې د دریو زنانو په شمول 15 تنه وجل او اته جوبل کړ. اداریې لیکي چې تیر دوه میاشتو کې د افغانستان لخوا د دا قسمه لاسوهنه دا درېما پیښه شوه. د دې نوړاندې دوه پیښې په کوز او بر دیر کې هم رامخته شوې دي. ادارې مخکې وای چې په دې اړه کله پاکستان په هندستان شک کوي او هغه ځکه چې وړاندې هم د شان هندستان د افغانستان د لارې پاکستان کې لاسوهنه کړې ده، نو افغانستان حکومت وایي چې هند دلته د پرمختیايي کارونو لپاره موجود دي. اداریا اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې چې امریکای او ناتو د افغانستان نه د وتو تیاری شروع کړی دي، نو ورسره د دا قسمه کارویانو یره او اندېښنه نور هم زیاته شوې ده. خو دا اوس د افغان حکومت سیمواري ده چې د دې مخه ونیسي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات یو ښه اړخ ته روان شوي دي او داسې قسمه پیښه به دا تعلقات بیا خراب کړي او هم داسې پیښو ډېری خطرناکې نتیجې هم رامخته کېدی شي. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریې کې تیر ورځو کې په کوټه کې د یو پخوانی لوبغاړي او پاکستان سپورتس بورډ د غړي سید ابرار حسین وجنې ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې نوموړي د پاکستان د پاره په ډېرو نړیوالو مقابلو کې برخه اخستې وه او د سرو زرو تمغه هم ګټلې وه. مخکې لیکي چې کلدم تنظیم لشکر جنگوي د ابرار حسین د مرګ پړه په غاړه اخستې ده، څوک چې د ډېرې مودې راسې په ډلیزو وژنو کې ککړ ټولګی دی. د ادارې په وینا دا د حکومت ذمہواری ده چې د داسې پیښو مخه ونیسي، ځکه چې د سر د پاکستان امیج نور هم خرابیږي او هسې هم د پاکستان نوم د وړاندې نه بدنام دی. ولې لوبغاړي هغه تپه ده چې ټول نړۍ ته د پاکستان صفا تصویر وړاندې کوي او د دوی وجنه د یو تن یا یوې کورنۍ نه بلکې د ټول قوم تباهي ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ورسپانه آج لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ملکن ډیویژن د بیا او ترقی لپاره د یو ترقیاتی پیکیج اعلان کړی دی، کم چې د کلیس ترقیاتی پروګرام نه علاوه دی.
د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته مو کتنه واوریده. تاسو مشال رادیو اوریدئ. د جمعې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د القاعده شبکې او طالبانو پر یو شمیر غړو د بندیزونو لیست په دوو بیلابیلو لیستونو وویشه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو استازي وایي دا کار بل دي سره مرسته وکړي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې چې د نړیوالو خبري رسنیو د راپورونو پر بستړی جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې هغه دوه پریکړه لیکونه ته په وخت لرای ورکړه چې مسویدې د امریکا متحده ایالاتونو وړاندې کړې وي. ل دې څخه په یو پریکړه لیک کې د طالبانو د غړو لپاره د تور لیست جزئیات بیان شوی او په بل کې د القاعده شبکې سره د تړلو کسانو د تور لیست جزئیات راغلي چې شتمنۍ کنګل او پر سفرونو یې بندیسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله کې د یوې مهمې وسیلې په توګه رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه د القاعده څخه د طالبانو د تور لیست بیلول طالبانو ته روښانه پیغام استوي او ورته وایي هغوی چې له القاعده شبکې څخه بیلیږي له زور زیاتي لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي نو یو راتلونکی هم لري. مخکې د القاعده د غړو خلاف بندیزونو د ملګرو ملتونو د هغه څېړونکو واک کم کړی و چې انفرادي شکایتونه یې ترلاسه کول او ورڅخه غوښتل کېدل چې دا کسان باید له تور لیسته وایستل شي. د امنیت په شورا کې د جرمني استازي پیټر وایټګ وویل اوس به څېړونکي دا واک ولري چې له تور لیست څخه د ځینو کسانو د نومونو د ایستلو سپارښتنه وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو له تایید وروسته پرې عمل وشي. وایټک چې پر طالبانو او القاعده شبکې د بندیزونو د کمیټې مشري کول نوې بدلون د یو روښانه او عادلانه پروسې خواته سترګام بللې. په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي وایټګ وایي دا په افغانستان کې د یوې پراخې سیاسي پروسې سره مرسته کوي او دا د افغانانو په مشرتوب د سولې د بهیر ملاتړ هم کوي. نوموړي وویل د طالبانو په تور لیست کې به پولیس پورې په ټولو تړلو مسلو د افغان حکومت سره سلا مشوره کیږي چې دا به دوی ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړي. وایټی ګوی سر له اوس نه افغان حکومت په دې لیست کې د ورزیاتولو او له دې لیست څخه د کسانو په کمولو کې روښانه او پوره ونډه لري او همدارنګه دا چاره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له روان بهیر سره مرسته کولی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه د افغان حکومت پر هغه وړاندیز لا هم غور او کار کوي چې غواړي د طالبانو شل تنه قومندانان دي له تور لیست څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو مامورین وایي په دې اړه به د جولای د میاشتې تر نمایي پورې پریکړه وشي. دا مهال د طالبانو په تور لیست کې 115 کسان شامل دي. مخکې له دې دا لیست د القاعده او طالبانو د هغه ګډ لیست یوه برخه وه چې پکې د شاملو کسانو شمیر 245 تنو ته رسیده. د امنیت د شورا مامورین وایي دا چې القاعده پر نړیوال جهاد او طالبان یوازې په افغانستان کې دننه په وسلواله جګړه باور لري، نو له دې کبله هم دا عادلانه ده چې د دواړو ډلو خلاف بندیزونه له یو بل سره توپیر ولري.
تاسې مشال رادیو نه خبری خبرونه اورئ. د خبری خبرونه نیمایي برخې ته رسیدلې او په دوهمه نیمایي کې بیا هم درته تازه خبری رپورټونه لرو. د نړیوال موضوع د شام د مظاهرو په اړه درته هم لرو او د غرض کلتوري رپورټ مو هم درته غوړه کړی دی. خو اوس په دغه نیمایي کې لنډ خبرونه لرو او لنډ خبرونه درته بیا هم شاهین بنیري وایي. 12:30 بجې ټاکنده غرمه ده او دا هم لنډ خبرونه.
شمالی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوو امنیتی سرتیرو په ګډون یو شمیر عادي وګړي جوبل شوي دي. پاکستان، امریکا او افغانستان ته د خپلې پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلن کیږي. شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد په مظاهرو کې 14 کسان وژل شوي دي او په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 3 کسان مړ دي.
تاسو مشال رادیو او اوس هم د سیمې د حالاتو په اړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د شمیرو د کمیدو د نیټې له رانږدې کېدو سره ولسمشر بارک اوباما په دې لړ کې د خپلو پوځي جنرالانو او د قومي امنیت د سلاکارانو سره د خبرو اترو لړۍ هم پیل کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس او امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په دې اړه په خپلو مقالو کې د دغو کتنو تفصیل بیان کړی دی چې تاسو ته یې مجید بابا وړاندې کوي.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د شمیري کمولو نیټه چې څومره رانږدې کیږي، په دغه هیواد کې د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوړپوړو پوځي جنرالانو هغه ته یو شمیر لارې په ګوته کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د وینا تر مخه د ولسمشر اوباما ویان جی کارني ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د یو شمیر نورو د قومي امنیت د غړو په ګډون اوباما سره ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای چې د ډیرو مدوره حسیدا تمه کې دا چې جنرال پیټریاس به ولسمشر اوباما ته یو شمیر نور لارې په ګوته کړي چې څنګه او څومره پوزونه په افغانستان کې کم کړي او کورته واپس راولي. سکه هم سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه د نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده او دا یې نه دی ویلي چې اوباما به په کومه تګلاره عمل کوي، خو زیاتوي چې اوباما به په راتلونکو ورځو کې د خپل قومي امنیت د سلاکارانو سره په دې لړ کې خبرې اترې جاري ساتي او خپل فیصله به زر تر زره د ولس سره شریکوي. خبری اجانس جاتوی چې د افغان جنگ لس کال وشو او دا مهال په دغه هیواد کې د امریکا سره یو لک پوزونه ځای په ځای دي. دا شمیره د اوباما د ولسمشرۍ په سوکای باندې د کیناستونه پس درې چنده شوې ده چې کله په 2009 کال کې اوباما افغانستان ته 1500 نور پوزیان اولیګل او د دې اعلان سره اوباما دا هم ویلی وو چې د روان کال د جولای د میاشتې نه بعد دغه پوزونو کورته د ستنېدو لړۍ هم پیل شي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې پوز د ولسمشر اوباما نه غوښتنه کړې ده چې د روان کال د جولای نیټه د پوزونو د واپسۍ په لړ کې د 2012 کال خزان پورې اوزنډوي او دا وړاندیز یې هم کړی دی چې د پوزونو یو لویه برخه چې 3000 جوړیږي د راتلونکو دوو جنگي تودو موسمونو پورې په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه لیکي چې په راتلونکو کال کې هغه مهال چې امریکایي پوز به د پاکستان سره په پوله د ترهګرو په ضد په سخته جګړه کې ښکیل وي، نو د پوزونو شمیره کمول به د دوی دغه جګړه اغیزمنه کړي. کړي، نو ځکه پوز غواړي چې دغه واپسي وزنډیږي. سکه هم چارواکو د دې ویلو نه ډډه کړې ده چې جنرل پیټریاس د څومره پوزونو په واپسۍ رضامند دی، خو په دې نږدو کې ځینې چارواکو ویلي دي چې د جولای په میاشت کې به د 3000 نه واخلي تر 5000 پورې امریکایي پوځونه د افغانستان نه ووزي، او بیا به د ژمي په موسم کې نور 5000 امریکایي پوځیان خپل کورونو ته ستانه شي.
تاسې مشال رادیو اوریدل د سیمې په اړه مو رپورټ اورید. افغانستان په اړه مو رپورټ اوریدل لګې د مې او وروسته بعد د شام د حالاتو په اړه درته رپورټ وړاندې کو.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد لاریونونه دوام لري او نړیوالو د دمشق پر چارواکو فشار زیات کړی دی. په شام یا سوریه کې تر اوسه د مظاهرو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 1100 کسان وژل شوي دي. امریکا په بشار الاسد فشار ډیر کړی څو له تشدد لاس په سر شي. له واشنگټن د مشال ډیو خبريال هارون بچاله نور تفصیل سره.
تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې په لویدیز ښار هومس کې وشوې، چرته چې رویټرز اژانس د ځایي فعالانو له خولې د وژل شوو تنانو شمیر 8 ښودلی دی. اژانس همدغه راز د سوریا د دولتي ټلویزیون خبر راغستی چې وایي مظاهره چیانو په یاد ښار کې د پولیسو یو تن هم وژلی دی. د هیواد په سویلي ولایت دیرا کې هم له چرته نه چې درې میاشتې گاهو د ولسمشر اسد د کورنۍ د 1000 کلنه واکمنۍ د ړنګولو په موخه مظاهرې پیل شوې، وایي چې زرګونه خلکو د لاریونونو په ترڅ کې د حکومت پر ضد شعارونه پورته کړل. د نړیوالو رسنیو د رپورټونو تر مخه د سوریه په شمال کې هم دوه مهم خارونه د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دي چې ویل کېږي په زرګونه ولسی وګړو د دوی د یرغل او یری گاونډي هیواد ترکیه ته کډی کړي، چې د ترکیه چارواکو د دغو کډوالو شمیر 9000 او 600 ښودلې دي. د ترکیه خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د تیر زیارت پر ورځ د سوریا له استازي سره په خبرو کې له دمشق وغوښتل تر څو له تشدد کارولو لاس واخلي او په ملک کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په عین وخت کې د سوریا دولتي میډیا خبرونه خپاره کړي چې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې خپل او د سوریا یو شتمن تن رامی مخلوف خپل واړه معلوماته د ولس د خیر ښېګڼې په کارونو د لګولو پریکړه کړې ده. نوموړی چې د راپورونو پر اساس د سوریا د سرو سپینو مالک او یو بډی خور تن یادېږي، د حکومت مخالفینو دغه وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی مخلوف چې په شرکتونو کې د زرګونه سوریایانو روزګار لګېدلی دی، وار له مخې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د اقتصادي بندیزونو ښکار شوی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزی په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو هیوادونو په سوریا کې روانو د زور زیاتی پیښو ته په کتنې پریکړه کړې سو د دغه هیواد پر ضد د بندیزونو کړای نور هم تنګ کړي. فرانسې په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له لارې د ولسمشر اسد د حکومت د کړنو د غندنې په مخه یو پریکړه لیک مخې ته راوړي، ولې په دغه لړ کې د چین او روسیې لخوا نه همکاري د دغو هڅو د ناکامۍ لامل وګرځېده. د جرمني چانسلر بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د نړۍ طاقتونو ته د سوریایي حکومت د ظالمانه فعالیتونو حال واضح شوی، او دا چې د هغې حکومت او فرانسیا دواړه به له روسیې سره په خپله طریقه خبرې وکړي تر څو د سوریایي رژیم پر ضد همکارۍ کولو ته وهڅوي. بل پلو د امریکا د سینټ د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د ریپبلیکن ګونغړي سینیټر ریچرډ لوګر په واشنگټن کې له یو عربي ژبي ټلویزیون الهور سره په خبرو کې په عربي هیوادونو کې د کورنۍ جګړو په پیلېدو د خواشینۍ په څرګندولو د دوی په داخلي لی چارو کې د امریکا په لاسوهنې د ناخوخه اظهار وکړ او ویل زه بچارې هم د بل کوم یو هیواد په معاملو کې قضاوت ونه کړم. زما په فکر مشکل دا دی دلته په امریکا کې چې مونږ کله هم بحث پیلو نو په ترڅ کې غواړو تر څو ځینې خلک واک پرېږدي او یا هم ځینې حکومتونه لغوه شي او یا داسې نور کارونه. دغه پریکړې باید خپله د دغو هیوادونو خلکو کې په دې دوسیه کې د سوریا وګړي دي چې باید دغه قضاوت په این وخت کې د رویټرز اجانس راپور وایي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په دې موضوع چې څرنګه دواړه هیوادونه د ګډو هڅو په ترڅ کې کولی شي د سوریایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې یو پریکړه لیک مخې ته راوړي خبرې ترې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسې مشال رادیو اوري. د ټوماس رایټرز فاونډیشن نړیواله سیډنیزې ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان، پاکستان، کانګو دا دواړه په پرله پسې توګه اول، دویم، دریم نمبر کې راغلي دي. د هغې مسلې په دریم درې مقامونه خپل کړي چې د زنانو یا ښځو لپاره د خطرناکو هیوادونو د لست په لومړي، دویم او دریم نمبر کې راغلي دي. په دې هیوادونو کې د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې ډیر وخت تر پښو لاندې کیږي او د هغو د تعلیم او صحت خراب وضعیت او زور زیاتی په شان د یو شمېر ستونزو سره دوی مخامخ کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیسا اجمل په دې هیواد کې د بشري حقونو له یو شمېر فعالانو سره خبرې اترې کړې او د هغو نظر یې پوښتلې. راځي په ګډه وورو.
تھامس رائټرز ادارې په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې په نړۍ کې د زنانو لپاره خطرناک هیوادونو کې افغانستان په لومړي نمبر، کانګو په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. او په دې هیوادونو کې زنانا د تعلیم کمی، صحت خراب صورتحال، زور زیاتې او وجنې سره سره د بیلابیلو ظلمونو ښکار دي. په دې رپورٹ کې ویلي شوی دي چې افغانستان د امنیت او صحت خراب صورتحال او غربت له وجې د زنانو لپاره خطرناک هیواد دی. دغسې پاکستان کې په کم عمر کې ودونه، د غیرت په نوم وجنې او زنانو ته خپل حقوق نه ترلاسه کېدو له وجې په دې فهرست کې شامل دي. د بشري حقوقو کارپوه سمر مین الله وایي چې پاکستان کې روز تر ورځ زنانو سره زور زیاتی او د وجنې پیښې زیاتېږي، خو بیا یې هم څوک تپوس نه کوي.
پاکستان هغه چې کم ایشو دی هغه ټولو کې غټ مسله دا ده چې زموږ چې کم پیرلل جوډیشل سیستم دی، ګنې جرګې چې کمې فیصلې ورکوي هغې هغه موږ اوس پورې څه مخنیوی نشو کولی. پکار دی چې موږ څه نه څه سوچ وکړو. د دې وجه نه ټولو کې زیات زموږ په ملک کې حالات خراب دي. حکومت چې چېرته پورې خبره ده جی هغه خو موږ ته دا ګڼل پکار دی چې کم جرګې دي هغه چې کمې فیصلې ورکوي هغه کسان زموږ په اسمبلیو کې ناستی چې اخی پخپل قوانین بمات یا اخی چې پخپل په زنانه او باندې ظلمونه کوي، نو بیا موږ چانه سه امید لرلې شو جی.
سمر من الله زیاتکړه چې ملکی زنانه او لا تحفظ ورکول لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو زنانه او غړو لا आवाज اوچتول پکار دی او دا د هغې ذمہواری ده. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د مسلم لیگ کاف او د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نګت اورګزین نه پختل چې حکومت لا په دې اړه زنانه او لا څه کول پکار دی، نو هغه څه داسي ویل.
پارلمان کې تن نه خزینات دي هغه سره دومره امتیازي سلوک دی د سړو چې هغه کواری هم نو خزو د پاره څه دومره لوی کارونه کول پکار دي هغه موږ نه شو کولای. داري وجه دا ده چې موږ ته صرف او صرف هغه یو فنډ ملاويږي چې کم نور سړو ته ملاويږي. هغه دا وایي چې زنانا چونکې ریزرو سیټ باندې راغلي دي نو د دې په نورو سیزونو باندې حق نشته چې څو پورې ښځې چې دي نو هغې لا پوره پاور ورنه کړي شي پارلمان کې. هغه نه د خزو د پاره څه کار کول
یاد دی وی چې د زنانو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن لخوا جاری کړی شوی د کال 2010 د رپورت تر مخه په ملک کې تقریبا 6000 زنانه د بیلابیلو پیښو سره مخامخ شوې دي چې پکې ول سبا د وجنې پیښې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال راډیو اورې. په کوټه کې نامتو اولمپیان ابرار حسین په هدفي وژنه کې وژل شوی. دا ابرار حسین په ژوند او کار یا سپورتي هلو ځلو باندې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر یو بشپړ رپورټ جوړ کړی دی.
نامتو بکسر او اولمپیان ابرار حسین د پنځشنبه یا زیارت ورځ هغه مهال وژل سو چې له خپل دفتر څخه د کور پر خوا رهي وو. د سنډمن روغتون د ډاکټرانو په وینا ابرار حسین څلور ګولې لګېدلې چې وروسته تر ټپي کېدو یې په روغتون کې سا ورکړه. 50 کلن ابرار حسین د بوکسینګ یا سکوهنی په لوبه کې نه یوازې په پاکستان بلکې په نړۍ کې یو ښه نوم درلود. نوموړی د 1994، 1988 او 1992 په اولمپیک مقابلو کې د پاکستان نمائندګي کړې او نه یوازې د 1990 په آسیایي لوبو کې بلکې په 1950، 1990 او په 1991 میلادي کال کې هم د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. ابرار حسین په دې برسېره په یو شمېر نورو نړیوالو اتلولیو کې هم برخه اخیستې، خو اوس مهال په بلوچستان کې د پاکستان سپورټس بورډ مشر و او ځوانانو ته به یې د بوکسینګ زده کړې ورکولې. ابرار حسین په خټه هزاره و او تعلق یې له اهل تشیع سره و. د ده د وژنې پړه وسلهوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه اخیستې. لشکرې جنګوي وسلهواله ډله په بلوچستان کې د ټولو هغو پیښو پړه پر غاړه اخلي چې د اهل تشیع خلک پکې وژل کېږي. د ابرار حسین په وژنه کې یو پلو د پاکستان له هرې سیمې څخه د لوبو مشرانو د خواشینۍ پیغامونه ورکړي، نو بل پلو همدلته په کوټه کې شیعه کانفرنس او هزاره ډیموکراتیک ګوند هم د ده د وژنې په سختو ټکیو کې خندنه کړې. د اولمپیان ابرار حسین په کورنۍ کې یوه میرمن، یوه د درو کالو لور او یو د دوو کالو زوی پاتې سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
په خیبر پختونخوا کې د لسم جمعه د امتحانونو د نتیجو له راوتلو سره که یوې خواته ډیر زده کوونکي خوشحاله دي، له بلې خوا یو شمېر زده کوونکي دا نتایج منصفانه، عادلانه او سم نه بولي او خپه دي. د پېښور د لیډرینګ هسپتال د چارواکو په وینا، تر اوسه پورې اوه زده کوونکو د دغو نتایجو څخه د خپګان د څرګندولو لپاره ځانونه یا وژلي او یا یې هم د ځان وژلو هڅه کړې ده. په دې اړه په پېښور کې د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې ټولو تعلیمي بورډونو د نهم لسم د امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی. د لسم د نتیجو دراوتو نه پس که یو طرف ته ډیر هلکان او جینکۍ د خوشحالۍ نه شیرینی ویشي، نو بل طرف ته د اخباري رپورټونو او د لیډی ریډنګ هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه کم از کم وو طالب علمانو د نتیجو راوتو نه پس خپل ژوندونه ختم کړي یا د ختمېدو کوشش کړي. د سوابۍ د شیخ جانا کلي اوسیدونکي صادق جان هم په امتحان کې پاس شوی. هغه په 1515 نمبرو کې 301 نمبرې اخیستی وې، خو بیا هم د خپلو نمبرو نه خوشاله نه و. ځان یې د مرګ خولې ته واچو. داغه د کوروالو وینا ده چې هغه په دې خپه و چې داغه نه نالایقه نالایقه هلکانو زیات نمبر اخیست. د صادق رور عبید حسین وایي
361 نمبر وي اخیستی، گریډ دی او ویزه میډیکل ویزه ټاپ کوم کنه د خدا خیالو میډیکل بکوم وځوخه نمبر بس کور ترا وزن منی تو تورل چې بس ځا لرس جرم ورکول بس ځلې تکلیف ورکول او ځان مړ کولم نه خودکشیم نه کوله خودکشی کول ځان په سر وشتو بس په خپل ځان مشتور یو بس دا کس خپل منو لګي مین راګي ویلای دل ډیر وینې د تل وکړه ډیر زیاته بس تاغه لاس مړ شو.
صادق پلار محمد اقبال وای چې د کور د طرفه صادق ته هیڅ پریشانی نه و او هغه د امتحانونو غم خوړو. تعلیمی کارپوهان وایي چې د طالب علمانو د مایوسۍ غټه وجه د پاکستان تعلیمی او امتحانی نظام دی. پروفیسر ډاکټر محمد نذیر وایي
چې ایر ریسپانسیبلټی خی ټیچر نو مطلب دا چې ایگزام او سټوډنټ چې کوم ټیچرانو مو ته خپلم کوي چې بای کوم سوال راغلی دا کړو کوم سوال راځي پکی منس کې چې ریس پیپر هم تیاریږي چې ګیس راته لګوي نه سټوډنټ چې کله فری کیږي نو ستاسو ته موږ ته ګیس او ته ګیس لګوي نو چې کوم دغه سلیکټ سټډی وکړي نو مطلب چې یو قابل الګ ته دغه چانس ډېر کمی او میډیوکر قسم چې
حکومت نه غوښتنه کوي چې تعلیمي او امتحاني نظام دې بدل کړي شي.
بل پیپر سیټنګ داسې چې اکثر راهند یعنی نوي کسانو ته ورکړي یا خو داسې ګرانه پرچه جوړ چې هغه یعنی ایوریج خو پرېږدي چې قابل سټوډي حل کې دوم قابل نه وي یا به ټریډیشنل سوالات ورکړي دوه درې کالو پرچی
پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر وائی چې په تعلیمی نظام کې د خرابو له کبله نه صرف دا چې ځینې ځوانان ځانونه وجنی بلکه گنش میرا لکان سبکونا هم پریگ دی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو او دوه هندي کمپنۍ او یو پاکستانی کمپنۍ د دې لپاره نړیواله جایزه وګټله چې خلکو ورته خلکو ته ارزانه انرژي لیږدوله، داسې چې هم د چاپیریال خیال پکې ساتي او هم یې بیه ارزانه ده. کله چې دې کمپنۍ ته په لندن کې جایزه ورکول کېده، نو د نړۍ درې نورو کمپنیو هم دغه ځانګړتیاوې خپلې کړې وې او دا جایزه یې ترلاسه کړې. په دې اړه د فرانس پریس خبری اژانس په حواله رپورټ لرو. یوې پاکستانی او دوه هندي کمپنیو ته د الودګۍ د نخبرولو انرژي د تولیداتو لپاره جایزه ورکړل شوې ده. هندي کمپنۍ د کارا لویدلو تولیداتو بیا ګټه اخلي او په انرژي بدلوي. پاکستانی کمپنۍ بیا په کورونو کې انرژي سپموي. دغه دریو کمپنیو ته د دوامداره انرژي لپاره روان کال د آشتن په نامه جایزه ورکړل شوې. دا جایزه په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې یو ډیره معتبره جایزه ده. هرې کمپنۍ ته په لندن کې د یوې نندارې په ترڅ کې څه باندې $2,000 انعام ورکړل شو. دغه برتانیې انعام له 2000 لومړي کال را پدې خوا د دې لپاره ورکول کیږي چې خلک د سیمه ییزې پاکې انرژي کارولو ته وهڅوي، داسې انرژي ته چې د چاپیریال ساتنې برخې ته پکې پاملرنه شوې وي او د غریبۍ مخه پکې نیول شوې وي. د غانا یو شرکت سکال تر نورو لوړ جایزه وګټله. د دې جایزې ارزښت نږدې $15,000 ته رسیږي. دغه شرکت داسې نغدي جوړ کړي دي چې د لرګیو لږ سکاره سوځوي او د هغو کورونو لپاره ښه دي چې لږ عاید لري. په نورو څلورو نړیوالو ګټونکو کې د آبیلون په نامه د هند د پاکې انرژي شرکت، همداراز د دې هیواد د هسک پاور سیستم د شرکت او د پاکستان د آغا خان د پلاننګ او بلډینګ سرویس شرکتونه شامل دي. د ای اف پی خبری اژانس د رپورت لمخې د جایزې ورکوونکي سارا بیتلر سلوس وویل هیله ایدا ده چې نړۍ پاک او تیار برېښنا ولري، داسې چې خواران هم لاسرسي ورته پیدا کړي، همدارز یې کچه ټیټه نیوي او د سی او 2 غاز لږ خور کړي، څو په دې ډول پر زنګلونو فشار را کم کړي. نوموړي زیاته کړه، د 2011 کال د آشتن جایزې وړونکو دغه حقیقت ته پام کړي او د پراختیا امکانات هم ډیر دي. د آبیلون د پاکې انرژي شرکت د هند په لویدیځ کې په ګجرات کې، دغه شرکت لا استعمال شویو حاصلاتو په سیمه کې د سون مواد ترلاسه کوي او په دې ډول هلته د سون د دود موادو ځای نیسي. په دې ډول دا کار ترسره کوي چې هم پاک دی او هم د سیمې د بزګرانو اضافي حاصلاتو ته بازار پیدا کوي. هاسک پاور سیستمز کمپنی بیا د هند په ختیځ کې په بیهار صوبه کې ده. دا کمپنۍ عام استعمال شوي تولیدات کاروي. د وریجو له شولو د سیمې لرې پرتو کلیو ته برېښنا ورکوي. د آشتن جایزې چارواکو وویل د بجلی د ترلاسه کولو غوره لار دا ده چې باوري وي او سمه خلکو ته ورسیږي او تر پخوا یې ارزانه ترلاسه کړي. آغا خان پلانینګ او بلډینګ شرکت بیا د دې لپاره جایزې ته غوره شو چې په غرنیو سیمو کې له کورنیو سره د انرژۍ په چمتووالي کې مرسته کوي، د هغو کورونه د کورنیو وسایلو په مرسته تودوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو او یاد خبری خبرونه وروسته یو شی بوتار رسیدلی او په وروسته برخه کې تاسو کلتوري رپورت لرو او یو سندره هم درته لرو. په کلتوري برخه کې به تاسو د پښتو د پخوانیو سندرو او د پخوانیو فلمونو د موسیقي په اړه ځانګړی رپورت واوري چې دغه موسیقي اوس څومره خلک اوري او څومره مینوال لري. سراج زهیر په دې اړه رپورت برابر کړی چې د پخوانیو فلمونو د یوې سندرې زیم د ټریک ډریور په غږ پیلېږي.
ڈرائیور یہ مدن پہ خبر کے سب لاہور کے پیو سات کے دمل کو نو پنا پہ گمد
دا سندرا د پخوانی فلم اوربل لپاره ہدایت الله ویلی وا. کوم چې د فلمونو ستوري آصف خان او لیاقت میجر باندې فلم بن شوی دا. په خوا به هم دغه شان سندرې د موضوع مطابق چورته سچویشنل هم ویلې شي ریکارډ کېدلې. لکه دې فلم کې چې آصف خان د ټرک ډرایور وی او د یو ټرک د ډرایور او د هغه د سفر په حق لې پکې منظر کشي کړی دا.
لاہور دے
ಸಾಕು ಮಹಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಮ್ಮರ್ದು ಯಮದು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಮದು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಮದು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله وایي چې وسنو فلمونو کې د نور لوازماتو خیال نه ساتلو سره سره د فلم د قصې او د هغې سره د سندرو د جوړښت خیال هم نه ساتل کیږي او دا چې پخوانو ډایرکټرانو سندرغاړو موسیقارانو او پروډوسرانو به ډیر محنت کولو نوموړي زیاته کړه
هغه خلک چې کومونو هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به په هغې باندې کہانی هغې ولیکله او د هغې مطابق به کاس واغېستو بیا به د هغه شاعر چې کوم خدای دې وبخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواري وو او دغسې د خاطر سندرې او دا چې کوم ښایسته ښایسته دغه به نو دې باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې ګانې ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی هغه ګانه چې دی جوړه به که او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه نو هغه به شپږ شپږ میاشتې وو اته میاشتې بلکې شپږ او اته میاشتې پرېږده چې اوس دا دی د ستر اکتر نه ونیسه تر دې وخته پورې اوس 2011 دی اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو دا سوچ تاری چې خدای دا به څنګه خلک وو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د پخواني فلمونو موسیقار جانزیب نوشیر وی د زوی موسیقار شاکر زیب نو شیر وینا و پختل نو نوموړی اویل چې هر سیس کې وخت په وخت بدلون راځي نوې تقاضی دي نوې انداز دي نو ځکه د وخت سره سره موسیقي کې هم جدیدیت راغلی دی. شاکر زیب زیاته وی
وخت سره کار بدلیږي نه نو یو تو کالو کیوں گوری چد جانے عمر چکم جا کر دیر لگی
بچا دمر دے تیاری کلے دا بچا دمر دے تیاری کلے دا نل خود بیا پزان فاری کلے دا نل خود بیا
د ملک اسف الله د وینا سره سم کچری د پښتو فلمونو ډایرکټران د پښتو فلمی صنعت را ژوندې کول غواړي نو باید چې د پخوانو هنرمندانو تجربو نه ګټه پورته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
چار پہ پرے دے فکر خوزے دل سودا گانے خورے دے دخیال پر چار پہ پرے دے ہر دل تمرا پر دے فکر نہ پر دل ساحل تو ہیرا تو سڑکی آزان سے ٹکڑو ساحل تو ہیرا تو منزل تا رسی دے شے خود لارے یری دے منزل تا رسی دے شے خود لارے یری دے فکرون آفز دلو سودا گانے خوری دے